دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د مازیګر درې بجې دي. په دې خبرونه کې زه ګل آیاز او اسرار علم بندر ته هر کله وای. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم درخورو. د خبرونې په دوه مینمای کې دوه 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم درخورو. پاول وار ورکو اسرار علم بندر چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
حکومت غوښتي چې په دې پیښه کې نیول شو کسانو ته سزا ورکړي. د مردان فضل خان پوهنتون کې د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د جمعې په ورځ د آخري ګواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړ. او ټاکل شوی دا وخت د افغانستان په سفر د پاکستانی پارلمان پلاوی د افغان ولسمشر اجرایه رئیس او د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو په خواني ولسمشر احمد کردی سره لیدو کاته وکړي.
او زه خبرونو تفصیل د پیښور ارمی پبلک سکول پیښه چې پکې 102 زده کوونکي وجل شوي وو، نن یې د دریم تلین په موقع احتجاجي ناسته کې زده کوونکو له حکومت غوښتي چې په دې پیښه کې نیول شو کسانو ته سزا ورکړي. د ارمی پبلک سکول تر برید وروسته د تعلیمي درنې په نوم د جوړ شوي سازمان غړي چې زیاتره یې د یونیورسيټي او کالجونو زده کوونکي دي، نن یې د احتجاجي ناستې په موقع له حکومت غوښتي چې د طریق طالبان پاکستان په خواني ویاند احسان الله احسان چې دا وخت د پولیسو په ولغه کې دی ورته سزا ورکړي. پیغور پبلک سکول د وسلوالو خوا په ترګریز برید کې د استادانو ماشومانو په ګډون شاوخوا 130 کسان وژل شوي وو. د برید ذمواري طریق طالبان پاکستان منلې وه او د پاکستان حکومت بیا ادعا کوي چې د برید د مرکزي ذموار کسان یې په عملیاتو کې وژلي دي. د مردان عبدالولی خان پونتون کې د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د جمعې په ورځ د آخري ګواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړ. اقبال خان نن له مشال سره په خبرو کې ویل چې دوی په خپل بیان کې هغه 16 کسان د خپل زوی په وجنه تورن کړي چې پکې 50 پولیسو نیولې دي. نوموړی زیاتوي هیله مند چې زر به د مقدمې اوریدنه سرته ورسي.
کوم کیس ته نو یا مقدمه دا او پدې کې کوم دا تر اوسه پورې رااله لکه نه دي، نو دې کې خو کیس زمونږ چې ده نو زیاتو په حق کې ده، نه نوې پیسه نو خو سمخ کې پته لګي یار انصاف کیږي یا نه کیږي کنه.
مشال خان روان کال د اپریل په 13 بلوګرو زده کوونکو مذهب تر سپکاوی په تور وجلې وو، خو د حکومت لخوا تحقیقاتي ریپورت ثابت کړه چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي. د خبر پښتونخوا اسمبلی قبایلی سیمې په دې صوبه کې د زم کولو په اړه حکومتي قرارداد منظور کړی چې اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام یې مخالفت کړی. دا قرارداد چې پرون د قانون صوبایي وزیر وړاندې کړ، په اړه یې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر نن مشال اډو ته وویل
دا موږ بنیادی طور باندې دا یو کانسټیټیوشنل ریکوایرمنٹ وو، چونکه دې کې زمونږ اسمبلی نه دا یو کنسنت اغستلو چې آیا مطلب دا چې اسمبلی دې هغه د ایڈجسٹ کول ایکسپٹ کول پر چارج دې موږ هغه لیګل کانسټیټیوشنل چې کوم ریکوایرمنٹ وو هغه موږ او چې موږ خپل سیټونه میں اضافه کول غواړو او چې څه د صوبې په لیول باندې سږی موري راځي نو صوبایي اسمبلی بچي نو هغه ته ویلکم کوي.
بلخوا د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمان ډلې ویلي د فاټا راتلونکي په اړه د څه قسمه پرېکړې مخکې باید له رفرینډم معلوم کړل شي چې قبایلي ولس څه غواړي. مشال اډو ته غوږیستئ. ټاکل شوی دا وخت د افغانستان په سفر د پاکستانی پارلمان پلاوی د افغان ولسمشر اجرایه رئیس او د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو په خواني ولسمشر احمد کردی سره لیدو کاته وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال اسف صدیقی نن مشال اډو ته ویل تمه لري پرون کابل ته د راغلي پاکستانی پلاوی دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن تمام شي. د خبرو اترو دا لړۍ چې له پلو اخوا نوم ورکړل شوی په 2015 کال کې پیل شوی او هدف یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول ښودل شوی. د برسال کې دا چې د اګست په میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان پر وخت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې په پاکستان کې به د وسلوالو پټنځایونه نور برداشت نه کړل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون خپل امریکایي سیال میک ماستر سره د افغانستان د وضعیت او د دوړخي جوړیکو په اړه خبرې اترې وکړې. د کاګل اتمر په ټویټر باندې ول شوی چې دواړو چارواکو د ویډیو کانفرنس لاري د افغانستان د سولې پروسې لترګري سره د مبارزې او د سیمې همکارۍ په اړه خبرې کړې. امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د ایټمی وسلو د پروګرام په اړه د بحران د خاتمې لپاره یې د روس نه مرسته غوښتې وه، خو زیاتوي چې په دې لړ کې د روس هلو ځلو نه مطمئن نه دی. تېر ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د روس په اړه د ښاغلي ټرمپ د دغه تبصرې نه پس د امریکا وزیر خارجه ریکس ټیلرسن په روس او چین غږ وکړ چې په شمالي کوریا د فشار اچولو لپاره دې لا نورې هڅې وکړي. او په ماسکو یې تور ولګوه چې روس د شمالي کوریا سره تعلق لرونکو هغو کسانو ته نوکری ورکول جاری ساتلی چې دغه کارکونکي د دوی په خبره د غلامانو په توګه کارول کیږي. او د یوکرین لوی څارنوال وایي چې کېدای شي اپوزیشن مشر میخایل ساکاشویلی جارجیا سره ملک بدر کړل شي، چېرته چې هغه د خپل ولسمشرۍ د دورې پر مهال د تورونو له وجې مطلوب دی. تېر ورځ د څارنوال خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې غالب امکان دی نوموړی جارجیا سره ملک بدر کړل شي. د په خبره په دې اړه له دوی څخه د جارجیا حکومت رسمي غوښتنه کړې او دوی سره داسې هیڅ اختیار نشته چې دغه غوښتنه رد کړي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار له محمد وړاندې کول. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلې واوریدل شي. کچر راسه دروانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. دا په خبر پر آرمی پبلک سکول د حمله نن دریم تلین دی، خو متاثره کورنۍ او زخمونه اوس هم تازه دي. په خبر کې د زده کوونکو تنظیم احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت د تعلیمي ادارو خوندي ساتلو غوښتنه کړي.
تعلیمی ادارې چې کوم دي هغه دې محفوظ جوړې کړې شي او د ریاست نه دا مطالبه کوي چې زموږ تعلیمی ادارې چې کوم دي هغه د سبق ویلو لپاره دي، د شهادت لپاره نه دي.
په بلوچستان کې د غیر سرکاري تنظیمونو لخوا اتحادیه جوړه شوې چې موخه یې پر ښځو د تشدد مخنیوي کول دي.
قدرسته زموږ شځ خپل تر څو پوري چې تعلیم ته نه راغب سوی، تعلیم یې نه تر سره کړی او پښتنې شځ خصوصا اوس نن سبا په تعلیم ته ډیره زیاته توجه ورکړي.
په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي او جمهوری تنظیمونو د تاریخ په اړه د ځانګړې لړۍ بل برخه اوري.
میرے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی اپنے علاقے کے پریزیڈنٹ تھے.
بل اونیز خبرونه سروې کې بعد د قبایلي سیمې فعالې سمرینا وزیر سره خبرې واورې. شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسې. درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو د مازیګر درې بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل، نن په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د حمله دریم تلیندې په همدې مناسبت نن پیښور پرسلب مخې ده د پوهنتونونو او د کالج زده کوونکو یو تنظیم د تعلیمي درنې په نوم یوه احتجاجي ناسته کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د تعلیمي ادارو حفاظت د یقیني کړي. دوی نور څه غوښتنې کړې دي د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اوړو چې د مظاهرچانو په غږ پیلېږي.
دا ناری د پیښور د بیلبل پوهنتونونو او کالجونو د زده کوونکو د هغې ټولنې وي کوم چې درې کاله وړاندې په آرمی پبلک سکول د خونړۍ برید وروستو د تعلیمي درنې په نوم جوړ شوی وو. دوی وایي چې دوی د تحریک یاره د ټولنې مقصد په تعلیمي ادارو د ترهګرۍ بریدونو مخنیوي او په ټولو صوبه کې تعلیم عام کول دي. د زده کوونکي د دغې ټولنې یو غړی شفیق کیګیانی مشال لیډو ته وویل چې تیرو لسو کالو راسې تعلیمی ادارې یا خپ بمونو الوزول کیږي یا پر وسلوال ورشي او زده کوونکي او استادان په نخه کوي. دوی غوښتنه وکړه چې دا یو نظریاتي جنگ دی او باید حکومت په نظریاتي توګه د دې مقابله وکړي.
دا جنگ چې کوم کې د نظریاتو جنگ دی، اوس په کار دارا چې دا غیر په بدل کې د هر شی په سر باندې ځوي وسو کوي. خو دا بده مرغه خبرې چې کوم وي دا غیر په سر کې نشي شپین هم جوړ شو، هغه هم صرف او صرف خبرې وي، هغه کې نور دا هیڅ وجود نه و. دې سره سره دې چې اوس کم دهشتګر نیولې دي هغه دې بالکل هغه ملمانه کړې دي. نو سرکار دا مخته ده چې هغه خلک چې کوم دي هغه دې خپل کې فرګردار ته غور ورسېږي.
دغه احتجاجي ناشته کې برخه اخیستونکي نادیه خان وای چې په آرین پبلک سکول د خونړې برید وروسته باچا خان پوهنتون دی که هغه د مشال خان وجنرا او که هغه په اګریکلچر تربیتي مرکز د وسلوالو برید دی د کونکي په نخه کیږي او حکومت لا تر دې دمه تعلیمي ادارې نه دي محفوظ کړي.
تعلیمی ادارے چکم دی هغه دی محفوظ جوړی کړی شي او د ریاست نه د مطالبه کوي چې زموږ تعلیمی ادارې چکم دی هغه د سبق ویلو لپاره دی د شهادت لپاره نه دی. د ای پی ایس اټیک نه پس هم چې تاسو ګورئ نو دا یو سو واقعي مخ تر اغلی دی. محمد مشال خان په یونیورسيټي کې نه نشهید کړی شو د باچا خان یونیورسيټي په مخ تر اغلی او بیا اوس کو ګورئ نو د اګریکلچر ټریننګ انسټیټیوټ په هم مخ تر اغلی دی. خدا مطلب دی چې موږ په لو د تعلیمی ادارو هغه حفاظت نه کړی شو.
د ایڈورس کالج د کونکي اسحاق چې په دغه ناشته کې برخه غستې ده وای چې که دغه رنګ په تعلیمي ادارو باندې خونړۍ برودونه کیږي نو په داسې حال کې به زده کوونکي څه زده کړه وکړي.
نن سبا چې کوم حالات روان دي کې سټوډنټ بالکل مطلب خپل تعلیمي سرګرمیا نشي ساتلې. هغه دا و چې کله سکیورټي بڑھیږي په دې تعلیم سکول کې سر نو داسې حالات را هغه چې سکیورټي ته ګوري دي حالات ته ګوري نو هغه بالکل خپل تعلیم برقرار نشي ساتلې. هغه دې لري کې هغه دا د مرګ ویره وي.
د زده کوونکو دغه ټولنې د حکومتي واکدارانو نه غوښتنه وکړه چې در هغه په تور کې څومره هم نیول شوي وسلوال دي هغوی ته دې زر تر زره سزا ورکړي شي. دې نه علاوه تعلیم دې په ټوله صوبه کې عام کړي شي او دا غوښتنه هم وکړه چې په تعلیمي نصاب کې څومره هم کرکه خوراوونکي مواد دي هغه دې ترې زر تر زره لرې کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. څنګه تاسو واورېدل چې د پېښور آرمی پبلک سکول د حملې نن درېیم تلین دی خو لا هم د وژل شوو ماشومانو په کورونو کې د غم ډیوې بلې دي. د هر ماشوم مور او پلار په خپله طریقه د خپل زوی غم یادوي. څوک یې په یاد کې اوښکې تویي، چا د ماشوم په یاد کې خیریه اداره جوړه کړې، چا بیا د زوی د استعمال شیان او تصویران په کوټه کې رایوځې کړي او هم هلته ورته شوګیری کوي. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال زلان یوسفزی هم د غمجنو یوسو میندو او پلرونو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د یو وژل شوي ماشوم د مور په غږ پیلېږي.
د اولاد غم داسې غم دی کنه چې مونږ نن عمر ورځ ده. زمون کورونا تباه شو، زمون نسلونه ختم شو.
دا فلکناز بیبی ده چې درې کاله وړاندې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې دواړه زامن سیف الله دورانی او نور الله دورانی ووژل شول. یاد برید کې له یو سل څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د حسنزیب په نوم د نهم جماعت وژل شوي زده کوونکي پلار اورنګزیب خان وایي چې د کورنۍ غړي یې د نفسیاتي کړکیچونو سره مخ دي او لا یې هم د زوی یادونه تازه دي.
حسن کوټم جوړ کړی دی، هغه تصویرونه دي، بیگونه دي، پینسلونه دي، جامې دي، یونیفارم دی. بس ما خپل کمره پرېښی ده او بس د خپل بچی سر سرملم چې یاره زما بچی خو زندگی کې حقیقت کې خو نشته لیکن تصویرونه ته ګورم او د هغه خیالي خیالونه بس هغه سره بس زود کېږم او بس ټوله شپه عبادت کوم د الله تعالی او بس الله ته دعا کو. بس سمنو د هغه یاد سره چې کله خوب کې راشي پاپا سے خوشحاله ته مخه پکېږه لیکن خوب کې ناراضي بس اور پسې جاړو یادی کی هری کی نه مونږ.
په آرمی پبلک سکول د برید یو کال وروسته د چارسدې په باچا خان په هنتون وسلوال برید شو او د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه پېښور کې د کر کلی روزنیز مرکز په نخښه شو. آرمی پبلک سکول کې د وجل شوې زده کوونکې اسفن خان مور وای چې حکومت لا د تعلیمي ادارو امنیت ته سم پام نه دی کړی.
لیکن زه هم مونږه دا غواړو کې دا سه انکوایری پرنګ د سه یو پالیسی شروع شي، یو احتساب کیسه شروع شي. دا شروع شي نو دا دا کمیو حمله دے دا اٹیکس دے دا پخپل ختم شي. دا دہشتگردی ختم هم کلا کیږي کلا دا پورا سانحه انکوائری وشي نو بیا دینه پس هر څوک یریږي.
د یاد برید وروسته حکومت د ټولو تعلیمي ادارو د امنیت لپاره هدایات جاری کړل او د هر سکول لپاره وسله په لاس ساتونکي دنګ دیوالونه ازغن تار او سی سی ټی وی کیمرې یې لازمی کړی دي. د سیف الله او نور الله دورانی مور فلکناز بیبی وایي چې یوازې په دغه ګامونو خوندیتوب نه دی ممکن.
په کاغذونو کې هر څه کیږي، په خولي باندې هر څه ویل کیږي خو عمل په هیڅ نشته. هماغه د دهشتګردۍ لهر دی، هماغه په کال کې یو ځل دوه ځله په یو مختلف چې دینو په تعلیمي ادارې باندې حمله کیږي. صرف دا نه دي چې زه بس په کورسې ناستم، خپل کورسې به ساتم، که نور څوک مري مري دي او که څوک پاتې کیږي پاتې کیږي، بلکې چې څوک مري د هغې ماته فایده رسي. دا حکومت نه دی، حکومت دا دی چې په خپل به خپل سر ورکې، خو د خپل عوامو به حفاظت کې.
په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته ټولو سیاسي ګوندونو په یوه خوله د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره اعلان او منظور کړه، خو ځینې سیاستمدارانو او کارپوهانو بیا بیا ویلي دي چې دغه قومي تګلاره لا هم حکومت سمه نه ده عملي کړې. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اوردونکو، په همدې موضوع کې پاتې کو تاسو واوریدل چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو حمله درې کال پورې شوې دي، او د زلان یوسف زئی په رپورت کې مو هغه میندو پلانور خبرې واورې دي چې ماشومان یې آرمی پبلک سکول په برید کې وژل شوي ول. په پېښور کې د مشال اړوند خبریال غلام غوث د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله سره پر دې موضوع مرکه کړې، او په سر کې ترې وغوښتل چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید وروسته په هم دغه صوبه کې په تعلیمي ادارو نورې حملې هم شوې دي. آیا حکومت په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي او کنه؟ نوموړی په جواب کې وایي
چکل جنگ کی تا لگی آئی نو جنگ پہ یو ذل بانے نہ ختمی گی ادا سے جنگ چیز آگے جو بیک گراؤنڈ دے جہاں پر سوسائٹی کی معاشرہ کی ذیل و پوری کچھ شوئے دے چیز آگے پشا بانے بین الاقوامی سازشی ٹولی دی ادا سے جنگ نے ذر نشی ختمی دلے تو ریوہ جنا منگ خدا امید دے دم اعتماد دے دم ایمان و یقین دے جہاں پاکستان مستحکم کی گی مضبوطی کی با انشاءاللہ مضبوطی طرف روان دے دې دوران کې به دا واقعیات راځي او دا غي نه موږ تک لکو زما دا خلې دا واقعیات کم شوي دي او مې نه شوي دي.
او یو بل پښتنه دا کوم چې د ای پی ایس چې کوم دغه والدین دي مین دي پلرونه دي نو هغه ځینې غوښتنې کوي چې یاره د دې واقعې د پلټونو لپاره یو جوډیشل انکوایری پکار ده، نو دغه حواله سره تاسو څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې جوډیشل انکوایری په نتیجه کې چرته څه مسله حل شوې ده. جوډیشل انکوایریز مختلف شوي، کمیشنونه جوړ شوي، دغه کمیشنونو نتایج چې راغلي دي هغه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. دهشتګردۍ واقعیه چې د هغې تنې باندې د افغانستان سره بین الاقوامی دہشتگرد گروپ سره ملاوی دل، نو دا نم زن نه فکر نه کوم چې دې په نتیجه جوډیشل انکوایری ملک ته نه چې څه واقع وشي چې هغه دغه روټ سو دغه دغه ټوټلی په ملک کې او هغه د یو ملکی مسلې پیداواری نو هغه نتیجه راوځي. دا خو ښکاره معلومه ده بل هغه خلک هم الوتلي دي. زه فکر نه کوم چې جوډیشل انکوایری په نتیجه کې بس نتیجه راوځي.
دا خبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله چې د مشال رادیو خبریال غلام وسره مرکه کوله، او هغه په دې موضوع چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید وروسته په نورو تعلیمي ادارو هم بریدونه شوي دي او حکومت په دې لړ کې کم ګامونه پورته کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړوند تاسو غواګي درنوونکو، د روان کال د اپریل په 13 د مردان عبدالولي خان په هنتون کې د وژل شوې زده کوونکې مشال خان پلار محمد اقبال په دې مقدمه کې 13 ورځ د آخري گواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړی دی. محمد اقبال په خپل گواهی کې و 50 کسان نومولی دي. نور تفصیل د محمد عمران پر رپورٹ کې وو.
د مشال خان د وژنې مقدمه چې د هریپور د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې روانه ده، او تر دې د میو شپیر گواهانو خپل بیانونه ریکارډ کړي دي. د مشال خان پلار اقبال خان د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل چې هغه هم خپل بیان د جمعې پورز ریکارډ کړو. چې پکې هغه نیول شوی او پاتې ملزمان د ویډیوګانو پر بنیاد ونمول.
د 57 ملزمان چار چې کوم مخوران دی دا پکې ما چارج کړل مطلب دا دی هغه کې حواله می دا ور کړل چې مثال په تفتیش کې دا مخامخ راغلی دی او ویډیو سره مونږ کتلې دي نو هغه سره دا ټول برابر دي په دې وجه زه چارج کوم. هغه خو لکه دې وخت کې داسې څه شی نشي ویل کنه چې هغه خو سوالو نشو چې سوال نو کړل ما جواب ورنکړ.
په عدالت کې اقبال خان یو 50 گواهو چې خپل بیان ریکارډ کو. نوموړی هیله مند دی چې د مقدمه فیصله به د دوی په حق کې ډیر ضرور شي.
کوم کیس ته نو یا مقدمه دا او په دې کې کوم دا تر اوسه پورې رااله لکه نه دي نو دې کې خو کیس زمونږ چې دی نو زیاتو په حق کې دی نه پیسادو نور خو سمخ کې پته لګي یاره انصاف کیږي یا نه کیږي که نه بعضې وخت په کې سپور اصرار قوتونه را پاسې خپه کې دي نو خو نه شم ویل زه مقدمې په حواله باندې چې څوره ګواهان شوي دي یا څوره زمونږ وکیلان مطمئن دي نو لکه
محمد اقبال خان وایي چې د مشال خان د وژنې وروسته د لوڼو تعلیم یې پر ځای ولاړ دی او هغوی لا هم خپلو تعلیمي ادارو ته تګ نشي کولی. د امنیت په اړه د مشال پلار وایي چې صوبایي حکومت ورته پولیس اهلکار ورکړي او د اورېدنې پر مهال هم ورسره موجود وي. دا مقدمه کوم اړخ تتلی شي په دې اړه د قانوني چارو کارپوه رحمان الله وایي چې په دې کې د ملزم بیان هم شاملول دي او له دې وروسته که ملزمان په خپله دفاع کې څه وړاندې کول غواړي نو هغوی هم کولی شي خو د دې هر څه پرته دا فیصله به په پلټنو کېږي. مشال خان د وژنې مقدمه د هغه د پلار په درخواست له مردانه هری پور جیل ته لیږل شوی او هغه ویلي وو چې په مردان کې ورته امنیتي ستونزې دي نو ځکه دا مقدمه کوم درېم ګړی ځای ته ولېږل شي. د مشال خان د وژنې په مقدمه کې تر دې دمه 50 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي او پولیس وایي چې د 3 نورو کسانو لټون روان دی. د پاکستان سپریم کورټ هم د دې پیښې په خپل نوټس اخیستی و خو د یوې مودې راهیسې د دې اورېدنه نه ده شوې. په مشال خان د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی و خو د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا په سپریم کورټ کې جمع کړی شوی پلټنیز راپور کې ویل شوي چې د هغه پر ضد د مذهب د سپکاوي کوم ثبوت نه دی ترلاسه شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سی غوگی درنو دن کو زو د بلوچستان ہیڈ کوارٹر کوټه تا په بلوچستان کې د غیر سرکاري تنظیمونو لخوا یو داسې اتحادیه جوړه شوې ده چې مخه پر ښځو د تشدد مخنیوي او د دوی د تعلیم او تربیې ترڅنګ د حقوقو ترلاسه کولو لپاره هڅه کول دي. صوبایي حکومت د دغه اتحادیه سره د پوره مرستې کولو پریکړه هم کړې ده. نور تفصیل به له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال محمد ایوب ترین پر رپورټ کې واورو.
د بلوچستان د 15 غیر سرکاري تنظیمونو لوري د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره یو اتحادیه جوړه شوې ده. د یو ان وومن تر اتمام لاندې د دې اتحادیه لومړی دستور 13 ورځ په کوټ کې وسوه و دستور ته وینا کوونکو ویل چې د بلوچستان په شوزو کې هر ډول صلاحیتونه شته. په دې ترڅ کې د بلوچستان د تعلیمي فاونډیشن مشر پروفیسر عبدالتواب خان اڅکزی وایي چې پښتني مېرمنې نن هم په ټولنه کې لوړ مقام لري.
نو د پښتنو سوسایټي په حواله باندې د پښتنو شوزو په یو احسیات خپل یو اهمیت خپل یو قدر ستا زموږ شي خپل تر څو پوری چې تعلیم ته نه راغیب سوی تعلیم نه تر سره کړی او پښتني شي خصوصا اوس نن سبا و تعلیم ته ډیره زیاته توجه ورکي او دا ټولنه ډیره ژر پر مخ لاړ شي.
د بلوچستان د کلیوالو سیمو د پرمختیا لپاره کارکونکو ادارې بی آر اس پی سره تړاو لرونکو میرمن نسیم السلام وای په کار دي چې شوز ته په فیصله سازي کې پوره برخه ورکول شي
او کبي هم د سکولانو پرسنټیج د انجن په والا راوکه جو صرف 3000 سکول سره سره دی کم زموږ آبادی چې دا په حساب سره ډیر کم دی. کمز د اوټ اف سکول چنانو خبرو کو کم چې 5 کال سمې نسې ته شپارس کلو پوري دی تر ګور د زیات تعداد چې دی دا ټیم په بلوچستان کې دی 70% چنان چې دی هغه اوټ اف سکول دی نو پاګه کې مور دن 50% چې دی هغه انجونی
د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره د اتحادی په جوړولو کې ترقی فاونډیشن لوی کردار لوبولې دي. په دې ترڅ کې به خوښ شو د فاونډیشن و مشر امجد رشید اډوکیټ تا
نو اوس دا په صوبایي سطح کې موږ یو نیټورک جوړ کړی دی جاوته یو جی الائنس وای د دې بنیادی مقصد دی کې یو کلیکټیو افورت کو هغه کمیونټی کې کار کې د خواتین لپاره د اوبو مسله د ایجوکیشن د هیلت سرکار کې پوسټونه د دی هغه کې باید چې موږ لوکل خواتین ته جذب حصہ ملا اس میں یو پولیٹیکل لیول باندھی مجھ دا کوشش کو کہ دا سے کمپیٹنٹ خواتین چدی اسمبلی کے راولو
بلخواد صوبائی حکومت و شزتا دا برابری پر بنسٹ دا کوکو دا رسولو اعلان کردی دی پدی اڑا بنور حال دا صوبائی حکومت دا ویان انوار اللہ کاکڑ لخلے واورو
حکومت پدا سلسلہ کی قانون سازی و خواتا ہم روان دی پا مختلف محکموں کی چدو دی دا پارا کم پوزیشنز دی پا آغا باندی با امید دا لرم پا میرٹ با مجنوی پیخ دی رازی او دوی با معاشرہ عمومی طور داغے خدمت کی ور سرا دا رویو پا تبدیل پا حیث ازمش پا نصاب چین دا انسانان روزنی کیجی او پا آغا تربیہ کی چی دا حکومت کم کردار دی آغا بادا کبی
شاغلی کاکر زیاد اکڑا چی حکومت دا شدو دا تعلیم سیاد او روزگار ورکول لپارا بیلابیل پروزی پا پام کنی ولی دی او دیرہ عملی کڑی هم دی ایوب ترین مشال ریڈیو کوٹ
پا سروی خپرونه کې دی زمونگا خوین دی مونگتا تلیفون اکڑی زکا چی دا خپرونه هم ستاسو دا دستاسو دیر فرمایش پس دا نمبر 00202-222-1122-0015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی مونگ مو پتا مئی
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د جنرل سیکرټر جهانگیر ترین په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست د دې څه اثرات وي په دې باندې قانوني او سیاسي چارو شینونکو وینا ده چې پاکستان لوی عدالت د ولسی مسلو پر ځای سیاسي مسلو ته زیات پام ګرځولې دي چې نتیجې به په راتلونکي کې ډېر ښې نه وي پر دې موضوع د اسلام آباد د مشال لوډي خبريال سراج ظهير دا رپورت جوړ کړی دی چې تاسو په امر تر غرزم
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د جنرال سیکرټر جهانگیر ترین متعلق د سپریم کورټ په فیصله کې یو خوا ځنی سیاسي ګوندونو ټکونه کړي نو بل پلو د سیاسي او قانوني چارو د تجزیه کارانو وینا ده چې په پاکستان کې پارلیمان او نورې ادارې موجود دي باید چې دارنګ فیصله په پارلیمان او دغه ادارو کې وکړي شي د دې وینا ده کې د عمل همدارنګ جاری پاتې شونه د پاکستان سیاست او جمهوریت ته وتره ډیر زیان ورسي په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر غلام مصطفی مشال ریډیو ته وویل چې د درنګ فیصلو نه به د عدالتونو کردار لنجمن جوړ شي باید چې عدالتونه له دې ځان وژغوري
د دې فیصلو لیګل امپلیکیشن زم ډیر زیات دي او پولیټیکل امپلیکیشن هغه هم خطرناک نو بکار دا وا چې دا سپریم کورټ دا یو ډیسیژن وکړي چې به تاسو سیاسي خبرې چې دي نو دا پارلیمنت کې تاسو خپل طے کوي سینټ او پارلیمنت د یوزای شي او هغه چې دا عوامو مسایل دي نو هغه د سپریم کورټ کوي ګورم دا فیصلو تا نو زما سپریم کورٹ بجائے دا انصاف ور کولو ادارے نا دا یو بیٹل گراؤنڈ جوڑو شو پالیٹکس سپریم کورٹ اس ڈسپیوٹڈ انسٹیٹیوشن لگیا دے جوڑے گی نو دیر پارا زویم چھتا دے امپلیکیشن چھ دی نو آگا دیر خطرناک ہوں دی پکار دا دے چھ سپریم کورٹ دے خبرونا اس دانو باسی
مشال ریڈیو چھ دیدی پیس علی پارا دا قانونی و سیاسی چرو تزیہ کر وکیل شہاب الدین خٹک نو پختن نو حاقوی چھ سپریم کورٹ باید دا سیاسی فیصلو سرا سرا دا بنیادی ضرورتونو او حکم معاملے هم زر فیصله کول لپاره ګامونه پورته کړی
ګورې دي سپریم کورټ خو دوه ډیر اهم دارونه دي یو خو د خپل اپیلټ جورسډیکشن ده چې د دنیا جهان په زرګونو کې سونه چې دي اغا سپریم کورټ کې پینډینګ دي د خلکو لس لس کاله اپیل نه راوځي چې دی واوري لس لس کاله د خلکو اپیل نه راوځي تاسو ډیر داسې دلچسپ واقعاتو کتو نو دغه سی بیا دویم د دې چې کم جورسډیکشن ده اغا د دې اوریجنل جورسډیکشن ده او اغا دا ده چې آرټیکل 184 خبر آرٹیکل 3 چې کوم ده دا غیلان دی د سپریم کورټ دا اختیار دی چې هغه به قوم ته خلکو ته بنیادی انساني حقوق چې کوم دي هغه به ور کوي او دا غی امپلیمنټیشن به کوي
د پاکستان سپریم کورټ د جمعې پورس د مسلم لیگ نون یو مخکخ انیف عباسی په درخواستونو فیصله واورول چې تر مخې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پاړه تورونه رد کړل او د یاد ګون جنرال سیکرټر جهانگیر ترین یې د شتمنیو پاړه د بیلابیلو بیانونو په تور ناهله وګرځولو بل په د پاکستان چیف جس جسٹس میا ثاقب نثار لاہور کې د پاکستان بار کونسل دستورې تخپل وینا کې ویلي چې دوی ټولې فیصلې بې له فشار په آزادانه توګه او د قانون مطابق کوي او ځینې خلکو دا فیصلې یو لفظ لسته نه دی او په دې ټکونه کوي. سیرت ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 18,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو وخت شوه دی د مازیګر درې نیمې بجې. اسرار الله محمد هم را سپو سټوډیو کې موجود دي نو لاغنه د خبرونو لنډی زور. د پیښور امیر په اصول په خاچ په کې یو سل دوه دیرش زده کوونکي وژل شوي وو. نن یې د دریم کلین په موقع احتجاجي ناسته کې زده کوونکو له حکومت غوښتي چې په دې پیښه کې نیول شوو کسانو ته دې سزا ورکړي. نرمی پبلک اسکول تر بریدو وروسته د تعلیمي دانې په نومه د جوړ شوي سازمان غړي چې زیاتره یې د یونیورسټیو او کالجونو زده کوونکي دي، نن یې د احتجاجي ناست په موقع له حکومت غوښتي. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند اسلام الله احسان چې د وخت د پولیسو پورخه کې دی ورته دې سزا ورکړل شي. د پیښور امیر پبلک اسکول پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه، خو د پاکستان حکومت بیا ادعا کوي چې د برید مرکزي ذمواره کسان یې په عملیاتو کې وژلي دي. د مردان په عبدالو خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د جمعې په ورځ د اخري ګواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړ. مشال خان روان کال د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکو مزد تر سپکاوي په تور وژلی وو، خو د حکومت لخوا تحقیقاتي رپورټ ثابته کړه چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه کړی. د خبر پختونخوا اسمبلی قبایلي سیمې په دې صوبه کې د زم کولو پړه قرارداد منظور کړی چې اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام یې مخالفت کړی. دا قرارداد چې پرون د قانون صوبایي وزیر وړاندې کړ. د پاکستان پارلیمان پلاوی به د افغان ولسمشر، اجرایه رئیس او د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو او پخواني ولسمشر احمد قدیر سره لیدکات وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي نن مشال ډو ویل تم لري پرون کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوی دا سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن تمام شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو په مسله کې روس همکاري نه کوي. ولسمشر ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ د باندې خبریالانو ته وویل چین د شمالي کوریا په مسله کې همکاري کوي خو روس یې نه کوي. اسرار له مومند چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کوم. درنو اردوونکو لږ منې زر سم دوه اونیزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. ورځې چې لومړی سرو خبرونه ته غوښ شو، په نننۍ سرو خبرونه کې تاسو د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي سمرین وزیر سره خبرې اوریدئ شئ. د دې پروګرام قربانه فرخند اسد دا او دا په تکراری بڼه در خبرو
اوریدونکو. په سرو خبرونه کې مو فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي سمرینا وزیر سره خبرې کوو. سمرینا د قبایلي سیمو د ځوانانو د تنظیم یو فعال غړی پاتې شوې ده. هغه د قانون زده کړې کړې دي، وکیل ده، اوس په اسلام آباد کې د وکالت پریکټس هم کوي. سمرینا وزیر، تاسو ستړي مشي وایم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لومړی خو ډیره مننه چې موږ له مو وخت راکو په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته. سمرینا، تاسو ته به معلومه هم چې په دې پروګرام کې موږ تاسو غونډې جنکو سره خوځو سره خبرې کوو، د هغوی په کارونو باندې، د هغوی په زده کړو باندې، په حالو زلو باندې. که لومړی دې پوښتنې ته راشم چې تاسو خپل تعلیم چرته حاصل ک؟
ډیر مننه چې ماته موقع راکړل چې زه خپل کم خیالات دي، کم خپل زما کوششونه دي په ژوند کې. هغه د زنانه ته خاص طور په زوره سوام، ځکه چې زمونږ زنانه چې کوم دغه وس ریډیو ته ناسته ده، هغه وس دا یو سورس ورته جوړ شوی دی چې هغه نه خبريږي. نو
زما چې کوم تعلق ته هغه د جنوبی وزیرستان ایجنسی سره دی او ما خپل تعلیم څه کم دی اول پنجاب نه مې کړی دی زما چې کوم بابا او هغه ما په موږ باندې ډېر محنت کړی موږ یې راو باسلی یو بهر تا تعلیم تا نو هغه نه پس بیا زه په خبر کې هم تعلیم کړی دی اسلام آباد تم پس راغلی نو مختلف شهرونه څه کم دی ته پاکستان والا هغه تا په هغه کې مختلف د دې چې کوم تعلیمي ادارې دی هغه نه ما تعلیم کړی دی وکالت مې څه کم دی هغه د پېښور یونیورسيټي نه بیا ما ډیګري کړی ده
خاصمه د ډیر خ سمرینا کداراته وای چې وکالت تراتل د یوی جنې لپاره چې د قبایلی سیمو سره تعلق لري دا څنګه تجربه د زمو پټولنه کې کو ګورو ډیر کمې جنکې اوس هم وکالت شوبې ته ډیر کمې راځي
تاسو بالکل صحیح خبره کړو دا صرف د وکالت مسله نه ده زمونږ علاقو اول مسله څه کوم دا هغه تعلیم دی بنیادی تعلیم څه کوم زنانه ته د هغه حق دی اول ګرانو ډیر ګرانو زمونږ څه کوم قبایلی سیستم وو خو وس څه کوم خلک دی هغه ډیر پوه شوی دی خپل لوریانو باندې تعلیم کوي خو وس دا کوم مسله مونږ ته را پیښه شوې ده هغه د یو پېښورانه ژوند چې ته تیری یو پروفیشنل ژوند چې ته کله هغه انتخاب کوي نو هغه ډیر ګرانه ده بیا پکې وکالت داسې شعبات چې هغه الکان کم خلک نه خواخی ما چې کله قانون تعلیم ماخستان نو پاغي کې متا ګرانی وازه کې زما پیلنستانه خو تلاغي ویل زما هغه شانته مخ کې ډاکټری تا یا انجینرینګ تا یا د ساينس یو شعباز واخلم خو ما چې کله لسم پاس کو هغه نه پس زما ذهن څه کم واغه د شعبې ته بیا خاص طور په زمونږ څه کم حالات و ما ویل د څه روان دي زمونږ په د سیمه باندې زمونږ دا یو قسم قسمت جوړ سوی دی چې د کم په موږ باندې قانون د کم زړه روان دي نو دینه میزان خبرول دوپاره شروع کې ما بیا کې ما لو کې دا ولې واغې نه پس بیا ما ته مشکلات وو ځکه چې د قانون سبق نه ما ته ویل چې تبه قانون سبق وو ته په باغې باندې کیسه ځکه چې تبه په کور ناشته یو هغه سبق باندې ما ویل چې خیر دې په کور باندې ناشته وم خدای دې کم اس کم شعور بر ایراته د کور نه بری کل کوم خدای دې دوره په پوهیږم چې خاص څه دې بد څه دې قوانين څنګه دې دنیا څنګه وسیګو مون څنګه وسیګو نو واغې نه پس بیا مونږ د قانون دوره اجازه ترته ملاو شو خو چې او ما پریکټس کول پاهي کې ډیره ګرانی وازه کته کورت تتلل بیا اکثر په عدالتونو کې سړی کم خلک هغه زیات وی ججانم سړی زیات وی نو هغه وجنه هغه یو ذهن د جوړ سوی دي چې عدالتونه څه کم دي هغه یو بد سي دي به خاص طور په مجرمان ورته راځي خو چې څوره پوره ما پریکټس وکړو ځنانا ته چې څوره په دې شوبه کې ضرورت ته مونږ ته د اصلاحات خبرې کیږي نو خامخا چې قانون براسي نو په دې کې به د زنانه حقوق هم راځي د هغه خبرې به هم کیږي نو په کار ته دور زنانه مونږ سره ټرین دي څاغه ته د قانون هم پته زنانو ته مخکې سم اصلي څه حقوقي خړل شي سوارا د جغ دي د غشنت چې کم ظلمونه ور سره کیږي هغه خلاف چې کله د عدالت تراسي نه چې ور سره څوکي چې ور سره ولاړی ته غولې شي نو زه خو به دا یو شانت میسج مور کوم چې خامخا د قانون تعلیم دور ور سره ضروری دي که باقاعده ډیګری نم شي پکې کول څوک نو دا یو عام قوانين چې کم دي نه د خلک ځان خامخا خبرې
خاصمه ده سمرینا تاسو چې څنګه د قبایلی سیمو کې د اف سی آر د قانون ذکر کو په خپل خبرو کې تاسو د فاټا د زدکونکو په تنظیم کې هم پاتې شوی دا شان نوري جنګیانی به هم تاسو سره آی تاسو ستاوینه چې د فاټا ځوان کول اوس په اصلاحات کې د اف سی آر په ختمولو کې او په دې ټول بدلون کې په دې ټول عمل کې اوس فعال دي
فعال زبلق پدینه یو مخ کې سټپ اخلم یو مخ کې قدم به اخلم فعال نه د ټول بنیادی څه کم کردار د ځوانانو دي صرف پدې نن سبا چې کم اصلاحات سوینم ته مونږ چې کم دا اصلاحات په هر قدم باندې بار بار ادري تاخیری حربې پکې استعمالیږي او بیا پکې د څه کسان هم راپاسې چې وایي چې اصلاحات په فاټا د لپاره ضرورت هم نشته لکه د لپاره د ځنګل قانون خوښي نو دا یو ځوان ورته ولاړ دی د فاټا والا د سیستم ته ځان را مخه کړی دی چې او ټیک تازه وستو پکم درته پریدم هر څه پریدم وست امن په طریقې باندې تاسو سره روان يم وست ما ته حق راکې نو هغه ځوان ورته ولاړ دی خو هغه ځوان ته حق نه ورکي هغه کې به دا چې وست ځوانانو ورسره مشترکه یو قبایلی جرګه جوړه کړه فاټا یو جرګه په نامه باندې ځوانانو سورته را مخته شوې دي مختلف چې کم سټیک هولډرز دي چې چا تا کتون دي ورسره چې کم فاټا اصلاحات مخته بوتلل بوتلی شي مثال کې تور په وس آی اس پی آر دي 11 کور دي د غشانتي آرمی چیف دي ورسره کم سیاسي چې کم تنظیمونه دي عمران خان دي شو د غشانتي پرایم منیسټر گورنر شو پکې نو دې ټول سره ملاقاتونه هم کوي خپل چې کم خبره د خپل کم دي شعور دي هغه مرته مخته کوي چې مونږ
بس نور نو وخت نه شپه دا کې کوله.
سمرینا د ځوانانو سره سره گزارا شم دی پښتنې ته چې کو ګورو مونږه د قبایلی سیمو خزه د کډوالۍ د ژوند نه تیر شوې په کیمپونو کې په ژوند کولو بیا مجبور شوې. آی تاسو غنې چګنې د فاټا د ځوان کول سره سره یا ستاسو په شان د انجونو سره سره آی یو عامه قبایلی میرمن چې په کور کې ناشته ده هغه هم د دینه خبر ده چې د فاټا اصلاحات سدي د سره وان دی اف سی آر سدي د دې ختمول څومره ضروری دي کنه دي پر دې خبر د پوها ده.
فاټا اصلاحات حواله سره اول زنانو ته ډوره معلومات نو ځکه چې کم زمونږ سړی واغم ډوره نو په خبر شدا کم شي کم یو روان دي خو زنانه ډوره پوي ده چې کما زنانه په اسلام آباد کې وخت تیری کما زنانه په پیښور کې ټیم تیری او دغه شانتي په کراچي کې ټیم تیری وای مونږ تم هغه حقوق راکې په دې خو نه پویګم چې پاین کې سړي کړي قانون څه توای د نور شونه څه توای خو په دې پویګي چې آو یو اسلام آباد کې زنانه ته کم حقوق حاصل دی وای هغه حقوق زم غواړم زم د خپل اولاد لپاره هغه شانتي تعلیم غواړم هغه شانتي د صحت سہولیات غواړم هغه شانتي قانوني حقوق غواړم سیاسي حقوق ورته غواړم په دې باندې پویدا اول ورځونه خو هغه وڅ موخه مخ کې نه راتلله هغه شې څه کوم چې کله زموږ د علاقو نه بهر او باسلو هغه کم بوج ته د شتګردي خلاف د جنگ او هغه ټول د زنانا چې کم دی هغه اوچت کو زکه چې سړی لا مړ شول لا هغه سیستم کې هغه شانتي پاتې نشول هغه د کم د اولاد بوج وو کم د فاميلي بوج وو هغه ټول زنانا چې کم هغه مخ ته وړو نو هغه نه پس هغه دوره پوهې شو په بنو کې وقتل زمونږ د وزیرستان والی په کراچی کې وقتل دغه شانتی پدی خان کې وقتل چې الته هم زنانه خو پرده کې می په مونږ نه ډیره حیادار می خو الته هغه سبق په ویل شي په اولاد باندې زه پورا ور سهار پاس ما او کړي ګم کړي ګم سهار چیم جوړوم غم کوم مهنت هم کوم په جناور نه ډیر مهنت کوم خو هغه د اولاد تعلیم هم پلس باندې ناراضي نو هغه دوره پوهه شو چې هغه زنانه ته چې اولاد ور بیمار شي نو هلته یې کې هاسپټل تم بوتلی شي کسړی نی ور سره هغه شانتی سکول تم ورته بوتلی شي خپل ډاټ فون ورته راشي رکشا ورته چې سمي هغه کې هر بنده وس مطابق نو څنګه ته سکول کې دوره تعلیمونه په وکی نو زنانه دوره پوهیږي چې ماته حقوق پکار دی پکې دا د کم ریډیو د دیتا بزه یو کریډیټ ورکوم چې د ریډیو د غټ رول دی پکې زنانه ځکه چې هغه کورونه کې ناشته دوره اکسپوژر به هر طرف ته نینچ په هاشي هغه کې او تعلیم هم دوره نشته تعلیمي موقع هم نشته نو ریډیو د څه څه کور کور ته رسیدا هغه आवाज ډیر خلک وری زه وسو زستم تنم کوم هفته میکیږي چې واپس راغلی یم ما کور کورو کتل چې خلک ریډیو ته په چوره غور باندې ووري او کم لکه دا سکن والی مسلې ماته خیال چې دی لپاره بداله ک دوره ډاکټرانو مونږه درته نه پویدل څنګه ته خبر و چې سکن لپاره بداده شی لګي د سیاست لپاره بدا کې تعلیم له سره بدا کې چې دا مسله درپی خشنو دا کوي نو هغه د ریډیو ډیر غټ رول دی دا چې کم په دې کې شعور راسي
ښه ښه سم د سمرینه تاسو ډیر خسته خبرې کوي مونږ سره اوسې خوځو یوې وړې د میته او لهغې روستو بیا رازو سروې خبرونه ده
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
00 24 11 40 25 00 00 24 11 40 25 00 00 24 11 40 25 00 00 24 11 40 25 00 00
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي نشمیری لسان سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لالارې هم اړیکه ټینګ کړئ
پته یې ده مشال رادیو
مشال رادیو تغوغي اوریدونکو اثر وی خبرونه کې مو انند جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي سمرینا وزیر ملبنه ده سمرینا زو یو اوریدونکو ته ګورو چې څوک موږ سره ټلیفون پلي کړي السلام علیکم څوک خبري کوي
سلامت
اوسه خو رزمانی کې لري سلامونه تاسو ته وایم وعليكم السلام رورا زموږ د ملبنې نه سپوښتنه لري
او پښتنه ما دا غواړم اول خو زه د تاسو نه مننه کوم چې دا څه زړې د خويندې خپل خبرونه تراولې زما یو پښتنه د دې نه دا غواړم چې دا هغه په ورکه کې دوی ویل چې موږ د ځوانانو له نه روخانه کوو چې هغه خپل حقونه وغواړي کار ته موږ لا څه ګورو د سړی دې نه هغه چې برابر نه دي هغه بیا ما خويندو مندو تاسو نه نورم پیدا کی د دې لپاره چې سړی باندې کار وشي بهتره به نه وي چې هغوی دا مور ده خور ده میرمن ده لور ده دغه ته حقونه انسان حقونه ورته اسلام ورکړي دي او دا باید ورکول شي. نو د دې لپاره داسې ټول پکار دي. نور مخ منیسته ما ناصر خان شینواری هم د سعودي عربستان
ډیره مننه شینواری وروره. سمرینا عرب شو د دی ورور د پښتنې ته کزی مختصر کم نوغه دا چې پټولنه کې آیا دا کوم منفی روی چې مونږ وینو د سړو لخوا خزو ته په کار کول کې یا د ژوند په نورو پرمختګونو کې آیا پر دې سوچ او فکر هم کار کول ضروری دي، پر دې هم خبرې کول ضروری دي، تاسو ته څنګه ګوري؟
دا ډېر زیات اهم شي طرف ته توجه وکړه. او بینګ ټرایبل لکه زه حیران هم شوم چې یو سړی هم دې طرف ته لکه دوره سینسیټیو دی، دوره ورته حساس هم دی، سوچ مې ورته کړی دی. دا مسله صرف د سکول د کالجز د دینه ونه څه کنه یو بې تعلیمه ښځه نه کنه په کلی کې دنه دا مسلې ورته یې پکې د سړی طرف یو هغه پینډورا باکس چې کوم لفظ به راتلو هغه هم سړی ایجاد وو په تاریخ کې کنه چې زنانه ته به وچ د هر برائی جړ دی. نو هغه کانسپټ هغه کوم سوچ چې کوم دی هغه وسم د ډیر کم بدنیت سړی وی هغه په ذهنونو کې شته. دا نو ام ډیر خلک هم شته په دنیا کې، ډیر سړی هم شته چې خور مور سپورټ کوي. خو دا داسې وزدي خلاف بے پکار ده چې حکومت خپل ځان وخی چې او زم دلته کیم، سټیټ خپل ځان وخی ریاست وی چې او زم دلته کیم. کتا ته څه مسلې نو زه په مینس کې یم، زه به ستا حفاظت کوم. زمونږ کله فاټا ولا تاسو وګورئ.
ډیره مننه سمرینا چې موږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واخیسته، خپل تجربې مو را سره شریکې کړې، خپل حالې ځلې د فاټا پر ریفورمز دا شان په اصلاحاتو د جنکو په تعلیم مو را سره خبرې وکړي.
ډیره مننه لامی زت وکړه.
کور موادان اوریدونکو دا وا د نن ورځې سروې خبرونه چې تاسو واورید موږ سره په دې پروګرام کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي سمرینا وزیر ملمنو د مشال ریډیو خبرونه لا هم دوام لري. زموږ سره اوسئ او د خپل ځان ډیر خیال ساتئ.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ما خام تر شپګو.
درنو ودونکو د تمین وړاندې مو اونیز خبرونه سروي وره دا اوس لژمن سره سم واره رسیدلې ده. د دویم اونیز خبرونه جمهوریت اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټو د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو د پیل پاړه واوریدل. دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت د دې تنظیمونو کردار او فعالیتونه څېړل دي. په خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې درنه د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو او د جمهوریت لپاره په څه ډول مبارزه وکړه. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل هرونه جوړوي. راځي چې د دې ونی جمهوریت خبرونه ته په ګډه سره وښو.
په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو د جمهوریت لپاره څه وکړل؟ په هغه مارشالله کې لدې تنظیمونو سره څه وشول؟ ایم آر ډی څه شی وو؟ د پښتنو بلوچستان او پنجابیان او نور تنظیمونو د جمهوریت لپاره څه قربانۍ ورکړي؟ د پوځي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې څنګه ځپل کېدي؟ دا او نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو او عیني شاهدانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په کوم ډول د کالجونو او یونیورسيټو د کونکو سیاسي فعالیتونه پیل کړل او بیا یې د جمهوریت لپاره څه ډول اتحادونه او تنظیمونه جوړ کړل. نن مو په خبرونه کې د بیلابیلو تنظیمونو د هغه وخت له فعالینو سره خبرې کړې دي او د ضیاء الحق د واکمنۍ او د دې رژیم پر ضد مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه درته معلومات راغونډ کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې جنرال ضیاء الحق په 1990 زیږدیز کال کې منتخب جمهوریت حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زندانی کړ او بیا یې په 1990 زیږدیز کال کې په دار وځړاوه. په 1991 زیږدیز کال کې د پاکستان بیلابیلو ګوندونو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی پیل کړ. په دې تحریک کې سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو برخه واخیسته، مظاهره وکړې، زندانونو ته ولاړل، ځنې په ډزو کې ووژل شول او ځنې په دار وځړول شول. فراز واهله په برتانیا کې د نړیوال او بشري قانون پوه دی. د پلار د ایم آر ډی یو فعال غړی وو. دوی چې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهره کولې نو د پلار به د لزان سره بيوه. فراز واهله وای د څلورو کلونو په عمر کې د جمهوریت د بحالی تحریک د لاریون مشر کړي و. د دې وجہ د پدې ډول بیانوي
میرے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے علاقے کے پریزیڈنٹ تھے.
په وخت کې زما پلار د خپل سیمې د پیپل پارٹی مشر و. کله چې د ایم آر ڈی د مظاهرو اعلان شو نو هغه مشر کړي و او زه ډیر وړو کوم زه لزان سره بوتلم. هغه د تحریک او د لاریون مشر ماته لرا کول سره پیغام ورکول غوښتل چې د پاکستان دراتلونکو نسلونو لپاره جمهوریت او د قانون سرلوړی خدا مارشلا خنه ده. نو دا وجوه چې زبې لزان سره بیولم ما به د پیپلز ګوند جنډا یا بیرغ پلاس کینیولې او د مظاهره په سر کې بوم. سو زلې دا وشول چې حکومت پر مونږ اوخ کې بیون کې ګیس او پاش په لختو او کوتکونه وهلو او گرفتارولو به هم زبې هم گرفتار کړم.
فراز واهله خای هغه وخت تر ټولو کم عمر کې سوچ د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال پولیس ونیو. دی وایي یو یا دوه ورځې به یې د پولیسو په قید کې تیرولې.
چې
کله به زه گرفتارولم نو یو دوه ورځې به یې بندولم. بیا به چې کوم لوړ پوړی افسر راغی نو زه به یې پرېښودم. خو پرېښودم به یې هم داسې چې له حوالاتو به یې وستم او د تاڼې په انګړ کې به یې خوشې کړم. زه څلور کلن وم چې تحریک کې وم. زه په هم هغه تحریک کې لوی شوم ځکه چې هغه غورځنګ خو شاوخوا یو لسیزه روان و.
د واهله په خبره پلار یې هیڅکله ورته ونه ویل چې پر هغه په زندان کې څه ډول تشدد کېده. خو دی وایي د پوهیږي چې له سیاسي بندیانو سره څه کېدل.
د ایم
آر ڈی تحریک چې څومره مشران ول هغه به په بیلابیلو زندانونو کې وو. په یوازې خونو یا قیدي تنهایی کې به ول. زما پلار په خپله هیڅکله ماته نه ویل چې څه ډول تشدد ورباندې کېده. زه ډیر وړوکی وم او هغه نه غوښتل چې دا خبرې راته وکړي. خو له تاریخه ټول خبر دي چې د تحریک په مشرانو څومره ظالمانه تشدد به کېده. په دې تحریک کې یو شمېر کسان شهیدان هم شول.
اوریدونکو دا خو د فراز واهله د ماشومتوب یادونه او خاطرې وې چې تاسو واورېدې. د ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو غړي او مشران هم دې ته ورته خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي ضیاء الحق ته معلومه وه چې د ده د امیریت او واکمنۍ تر ټولو لوی مخالفان ځوانان دي. نو ځکه یې د زده کوونکو پر ټولو ټولنو او اتحادونو بندیز ولګاوه.
هغه ته پته و چې هغه دیکتاتوري چې ده هغه امریت چې ده ټول نه لوی مخالف ځوانان دي. لهذا هغه د منظمو یونینونو د مخ د میز رول لپاره لکه څنګه چې مزدوران یونینونه بند کړو دا چې د طالب علم یونینونه بند کړو هغه خو صافیان یونینونه بند کړو او چا به چې یونین یا جوړولو خلک په یوځای کېدل نو هغه په کوړو وهل هغوی ته به جیلونه ورکول هغوی شکنجه کول تاسو کول به.
افراسیاب خټک وایي دی د کالج له زمانې سیاسي فعال و او بیا څو ځلې زندان ته ولاړ. دی وایي په بند کې ډېره زده کړه وکړه.
په 2018 کې چې ایوب خان خلاف کم پاسون شو د ځوانانو زه هغه کې سیاست راو زه د کالج محصل وم یا کالج طالب علم وم. هغې نه وروسته بیا بلا ځله جیلونو ته ولاړو کلونه کلونه جیلونو ته کړ بیا جلاوطنۍ ته داخله. بالاخره زه به دا وایم چې دې سیاسي تربیت ماته ډېر سره کړی دي او ما صرف په هغه کې زده کړه نه کړې. پوهنتونونو کې په جیلونو کې چې کوم مشرانو سره پاتې شو لوی لوی مشرانو او عالمانو او تجربه یې وه د وروڼو نو تجربه یې وه ځکه چې د ژوند نه لوی کتاب بل نشته. دی ژوند کتاب چې دی هغه کې هر څه شته سړی هر څه زده کولی شي. نو زه خو په دې خبره ویاړم.
د پیپلز ګوند زده کوونکو د ډلې پخوانی غړی آغا وسیم وایي په هغه وخت کې حکومت ټولې جمهوري او مترقي ډلې وځپلې او یوازې اسلام پالو ډلو لکه جماعت اسلامي ته د فعالیت اجازه ورکړې وه.
زیاد اور تھا مارشل الله رجیم تھی اور اس میں بالکل ون سائیڈڈ ہو کر
دی وایي د زیا وخت د مارشل الله رجیم وو. نو هغه هغه وخت پر ټولو کې لاسو ډلو بندیز ولګاو انده چې هغه د هیواد ضد وګرځولې. په وړو وړو خبرو به د دې ډلو کسان ونیول او تشدد به ور باندې کاوه. د جماعت اسلامي غړو ته په آزاد مټ د فعالیت اجازه ورکړې وه. هغوی خلک وژل خو پر ضد به رپورت هم نه درجېده. حکومت هغه وخت د دوی اتحادی وو ملګری وو. په هغه وخت کې د پاکستان په ډیرو ادارو کې د جماعت غړي داخل کړل شول.
جماعت کې لوګوں کو جو ہے اندر لایا گیا.
د بلوچستان کو سازمان یا بی ایس او په اړه د دې تنظیم په خوانی غړی او د پاکستان پاکستان سینټ په خوانې غړی سنا بلوچ وای هغه وخت د دوی د تنظیم یو غړی حمید چې په دار وځړول شو نو هغه د رژیم پر ضد د مزاحمت او مقاومت یو علامت وګرځید.
خورولم دې رګیونیکو په والي بلوچستان په لینډسکیپ باندې یو هم بلوچ مشر چې دی موجود نه و. ماشاءالله استعماری استبداد چې دی زیاتیان چې دی بیا سو باندې تا مدن یو دې یو شی ډیر کلیر کېږي چې د بلوچستان اورګنایزیشن شهیدان یا ماسترز یا د دې رسټیوټ لیډرشپ هغه چې قرباني راکړي د هغه چې لیست ګوري هغه کې ډیورینګ د ماشاءالله ټایم کې مدن امید شهید چې دی یو سمبل جوړ شو ریزیسټنس وا پاکستان ماشاءاللہ کوٹس ماشاءاللہ تمہاری گرد چ قوانین دوی استعمال صوبہ بلوچستان کے امید شہید کیس ڈیر پرومننٹ کیس ہوا سینئر رول ہوا بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے دوی تے پانسی راکل
سنا بلوچ وائی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہاغ وقت پتور لسٹ کے وہ د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن د هغه وخت مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای دوی به هر مظاهره کې ګډون کاوه او د پښتونخوا وطن د مسالو لپاره پوهاوی خپراوه.
په هر مظاهره کې په هر جلسه کې په هر جلوس کې په هر هړتال کې فیصله کول یو ډیر اساسي کردار ادا کړی دی. نو څنګه چې دی هغه اصل کې وا په خپل قومي خاص د پښتونخوا وطن مسائل د پښتونخوا یعنی قومی مقومی آغا پوهول او آغا تو منظم کول او بیا خپل قومی مطالبه دا غو پر هر محل پر آغا باندې پر هر مورچه باندې د دې اهمیت را پورته کول هغه د پر لیکونه کول هغه د پر چاکین کول هغه د پر سیمینارونه کول حتی چې په ټول خاص ټرنس ارګانایزیشن خپل ارګن سی دی یا د دوی سی کم یو هر وخت یو د رونا په نامه باندې به مول یو پرچار ایستل او بیا دغه سی وا پښتونخوا نمبر په حوالہ باندې پدې کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن پر ډیرو عامو قومي مسلو باندې ډیر ښه لیکنې دي ډیر ښه لټریچر دی.
رضا د ضیاء الحق واکمنی بربند امیریت بولی او وای په هغه وخت کې د ټولو قانونو پر جمهوریت تحریکونو گزارونه وشول او د زده کوونکو پر سازمانونو بندیزونه ولګول شول.
ډیر بربند امیریت او اول واره دوی کوشش کاوه چې یعنی قومي پاکستاني قومي تنظیمونه قومي خبرې سوکې قومي فکر یا مترقی یعنی د جدید اثر د سیکولر او لیبرل او د دې فکرونو چې څوک لمبردار او هغه لږ نه کمر غز نو ټول کونی تیرې کونه کده پښتون دي کده بلوچ دي کده سیندی نه څه سره کی دی دا ټول ډیر جمهوری او مترقی تاریکونه وو. نو پر دې باندې د زیولک ډیر لوی گزارونه وو لا سټوډنټ یونینونه باندې پابندیان.
رضا محمد رضا وای د مترقی زده کوونکو اتحاد یا پروګرسیو سټوډنټس الاینس ل پښتنو بلوچستانو سندیانو پنجابیانو او لټولو نورو قانونو جوړو دی وای دوی په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو او پوځ ور باندې ډزې وکړي خو دوی بیا هم ټول خار په ټپه درولې وو.
موږ یو الاینس وو پروګرسیو سټوډنټس الاینس په دې کې بلوچ سندیان او پنجابیان ټول د ملک پر سطح باندې وو بل خصوص پښتون او بلوچ د غې غواده یعنی د مخ د ستوي سټوډنټس ارګنایزیشنونو چې وو دوه دومر لوی مبارزې وکړي په کوټه کې یعنی موږ ډیر لوی مظاهره وکړه پر دې باندې پر موږ باندې بیا پولیسو او پوجانو ډیر لوی الغار وکړ بیا زموږ کسان کړه بندیان کړه بل جیلو ته لاړو زه خپل لاړ لوی لوی تعداد کې سټوډنټس لا هغه باندې یعنی لاټی چارج یو سو او نور بیا لیکن بیا موږ دومره زورور سټرایک وکړ چې دا په تجولت په دور کې اولین وار دی یعنی کوټه ښار سیدی دا بندول د یعنی بلکې نور صوبه کې په ډیرو علاقو کې د زموږ هرتال کامیاب وو ودا د دې سټوډنټو په ذریعہ باندې وسو.
د رضا محمد رضا په خبره ګوندونو به هم د دې تنظیمونو مرسته کوله خو زده کوونکو به خپل هم هلې ځلې کولې او د ایم آر ډی په وخت کې د پښتونخوا زده کوونکو سازمان د فعالیتونو پر مهال د ولسیار په نوم د دوی یو کس ووژل شو خو بیا هم دوی جنرال رحیم د کوټه پوهنتون ته داخلي دوته پرې نه خوت.
مشهور جنرال رحیم الدین چې د کوټه باندې ګولې مو چلولې د پښتونخوا ملي پارټي او د ایم آر ډی پر جلوس باندې چې هغه کې زموږ شهیدانو مو سو پاکم ولسیار شهید اغاز مول د پیسو ډیر ځوان الکو دا پکې یعنی مخکښ دا پکې شهید شونو د پارٹی کارکونه شهیدان شو. نو ګور دا جرنل ډایر باندې جنرال رحیم الدین مشهور وو لیکن د دا ارمان تر اخره پوره نه شو چې ګور دا د کوټ یو تعلیمي ادارې ته د انټر نسو.
پخوانی سیاسي فعال اغا وسیم وای د ضیا واکمنۍ پر مهال په ټول پاکستان کې د زده کوونکو سازمانونو مشران او غړي تر سخت تشدد لاندې ول.
بہت سارے ہمارے ساتھی جو تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے، ان کے اوپر بڑا تشدد ہوتا رہا.
دیوایز مګیا او شمیر ملګری گرفتار کړل شوی ول، پر هغه سخت تشدد کېده. زما د ټوله کورنۍ غړي ونیول شول. زما ورور اغا نوید ډیر فعال و. هغه په 1980 زیږیز کال کې د گورنمنٹ کالج لاهور د زده کوونکو په انتخاباتو کې په لومړي ځل د جماعت مشر ته ماته ورکړه او جنرال سیکرټری شو. گورنمنٹ کالج لاهور د جماعت اسلامي د زده کوونکو قوي مرکز و. زما ورور ونی وو د بیلابیلو زندانونو د تشدد په کوټو یا خونو کې سخت شکنجه شو. هغه څلور کاله مخکې مړ شو. ډاکټران د هغه د مړینې وجه د ځوانۍ پر مهال تشدد ښیي. د هغه تشدد له کبله هغه ورو ورو معذوره شو او بیا له عمر تیرېدو سره شل شو. یو بل کس و جاوید معظم، پر هغه ډیر تشدد وشو. یو د پېښور قمر عباس و، هغه سخت زورولی او وهلی و. جاوید اختر یو بل کس و. د کراچۍ ځینې ملګري و، ځینې بلوڅان ول. دوی بیا وروسته په دار وځړول یا پانسی یې کړل. دوی ته به یې د اولې درجې سرغړوونکي ویل او تر ټولو زیات تشدد ورباندې کېده.
لیکن بهرحال یہ اس کیٹیگری میں آتے تھے کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ تشدد ہوا ہے.
اور دن کو لدی سارا ننی خبرونه پای تر سو په بل خبرونه کې بواوري چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ لقب له سیاسي فعالین څنګه جلا وطن شول او د بندیزونو لقب له په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو پر تنظیمونو څه اثرات وشول. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اتمه نټه د پاسه یو بجا،
حجره
په اتمه نټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دوانی مو بجو،
دا مشال مرکا
په درنی مو بجو،
د باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو.